بسازمت دم 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 بسازمت دم دم بسازمت دم 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 بسازمت احمد چیبریم دا سدی رډو د څلور بجو په خبرونه کې ستاسو کوربا السلام علیکم مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د سره صلیب افسری میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی نوموړی زیاتوي چې د تېره اونۍ افغانستان ته سفر کړی و او ویلیدل چې کلیوالې مېرمنې د وینو د کمښت په ناروغۍ او ماشومان په ډېره سخته خوارځواکۍ اخته دي د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنری وای په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسکونه زره کسان زیانمن شوي یو ان ایچ سی آر پرون په خپل ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 150 زرو ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 4 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبیعي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي د راپور له مخې د لسکونه کلیوالو سیمو خلک د طبیعي پیښو په نتیجه کې په خپلو کورونو کې پاتې کېدو ته اړ شوي دي ځکه لارې او سړکونه د طبیعي پیښو له کبله زیانمن شوي دي له دې مخکې د ناروې د کډوالو شورا چې په افغانستان کې د مرستې پروژې لري ویلي و چې افغانستان د دوامدار اقتصادي کړکېچ بیکاری او د اقلیمي بدلونونو په نتیجه کې د رامنځته شویو طبیعي پیښو له وجې له لویو ګواښونو سره مخامخ دی د تهران والی د غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړې چې که په پلازمینه تهران کې ووسی شي وبنیول شي او له دې هیواده به وایستل شي محمد صادق معتمدیان د ایران له النا خبری آژانس سره په مرکه کې همدارس ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم لورته اقدام سره مخامخ کېدای شي د هغه په وینا سرغړون کې به د قانوني پړاوونو په ترڅ کې له دې هیواده وایستل شي او افغانستان ته به واستول شي معتمدیان وایي چې دا اقدامات به د ایران د امنیتي ځواکونو په مرسته عملي شي جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکوم افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي د جرمنی یو ورسپانې پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یو سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمنی له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي د روټرز خبري آژانس راپور له مخې د جرمنی د کورنیو چارو وزارت یو ویاند دا خبره تایید کړې ده چې د افغان کډوالو د ایستلو پر پلان کار روان دی خو زیاتوي چې دا پریکړه د جنوري د 23 له انتخاباتو سره هیڅ تړاو نه لري په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 12 کسان یې وژلي دي فرانس پریس خبري آژانس د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 10 ماشومان هم شامل دي وړاندې په خپرونه کې د دې خبر تفصیل درکوو د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ سنا پټ ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا لرله دا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره یو لوی بریا ده ځکه د هغه د لانجمنې کاندیدۍ په وړاندې دیموکراتانو او ځینو جمهوري پالو ډېر مخالفت وکړ هیګست د سنا 500 غړیو د تایید او 500 نورو مخالف رای ورکړي او هغه هم وروسته لدی چې مرستیال ولسمشر جی ډی وینس د سنا د مشر په توګه له خپل رول څخه په کار اخیستو د حالت پای ته ورساوه د پداسیال کې ده چې د تیرې دوشنبې پوره د بهرنیو چارو د وزیر په توګه مارک روبیو ته ټولو 99 غړیو د تایید رای ورکړي هیګست چې د فاکس نیوز په خونه کارکونکو ته اشمنه کړي چې په پینټاګون یا دفاع وزارت کې به لوی بدلونونه راولي او سجی رڈو په انټرنیټ کې پاس سجی رڈو .com کې اوري لنړیوالو سره د امریکا د متحد ایالاتونو د مرستو د بندیدو په اړه یو لیک رسنیز شوی. وړاندې به یې په خپرونه کې جزئیات درکړو او پر افغانستان به یې د اغیزو مسله وشاربو. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق په افغانستان کې ناروغیو ته اندېښنه ښکاره کړې،
خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی دی او زکام دی او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلی دی.
په دې خپرونه کې به دا هم واوري چې د هوا له سړېدو سره په هرات کې د ګاز نیولو پیښې زیات شوي. کندهار ته مو هم ورولو، هلته د سړک د غاړې د خوړو بازارونه په دې ساړه ژمي کې تاوده شوي.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو ځنډولو خبره کړې ده. دغه وزارت په هغه لیک کې چې په بهرنیو هیوادونو کې د امریکا ډیپلوماتیکو استازولیو ته یې استولی او تر رسنیو رسېدلی، راغلی چې ډونالډ ټرمپ دا پریکړه کړې او تر هغه به د بهرنیو مرستو هیڅ نوی تړون نه کوي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وضعیت ارزولی نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب افسرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون وایي د افغانستان په ګڼو برخو کې بشري وضعیت د تیر پشان په بیړني حال کې دی. فیروزه عزیزي راپور لري.
د امریکا د نوی ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه اجرایی فرمان پاره چې تر نوی ورځو پورې ټولې بهرنۍ مرستې بندې کړي، تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دغه هیواد ټولو استازولیو ته سپارښتنه کړې چې په دې اړه د تر نوی پریکړې د بهرنیو مرستو یو تړون هم نه لاسلیک کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په لیک کې چې پرون جمعه د جنوري په 14 مخبور او تر رسنیو رسیدلی، له خپلو ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو غوښتي دي چې موجودې مرستې دې بندې او راتلونکي نوې مرستې دې وځنډوي. د لیک د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو سره د روغتیایي خدمتونو، تعلیم، کار پراختیا، د فساد پر ضد مبارزې، امنیتي او ځینو نورو بشري مرستو د ځنډولو خبره سوې ده. په لیک کې راغلي ته ډیپلوماتیکي استازولۍ د بهرنیو مرستو په اړه د ډونالډ ټرمپ د فرمان له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو له لوري د وضعیت تر ارزولو او تر نوې پریکړې د بهرنیو مرستو هیڅ ډول تړون نه لاسلیک کوي. د یادونې ده چې ډونالډ ټرمپ د تېرې دوشنبې په ورځ د امریکا د 24 ولسمشر په توګه د لوړې تر مراسمو وروسته د ګڼو نورو فرمانونو د لاسلیک کولو په ګډون تر نوې ورځو د بهرنیو مرستو د ځنډولو فرمان هم لاسلیک کړ. دا په داسې حال کې ده چې د سره صلیب او سرې میاشتې ټولنو نړیوال فدراسیون افغانستان د نړۍ له کړکېچ ځپلو هیوادونو یاد کړی او ویلي دي چې بشري وضعیت لا هم په بدترین حالت کې دی. د پیسیفیک آسیا لپاره د IFRC سیمه ییز مشر الکساندر ماتیو پرون جمعه د جنوري په 14 په خپله ایکس پاڼه خبره کړې ویډیو کې ویلي چې تېره اونۍ د افغانستان بېلابېلو برخو نه لیدنه کړې او د خلکو وضعیت یې ارزولی دی. د افغانستان د بشري وضعیت په اړه ویلي،
په افغانستان کې بشري وضعیت هومره خراب دی لکه څنګه چې پخوا و. که تاسو کلیو ته ولاړ شئ وګورئ چې میندې د وینې کموالی لري او ماشومان په شدیدې خوارځواکۍ اخته دي. هر څوک چې وپوښتئ ګورئ چې هغه د ژمي په دې شپو کې د خپلو ماشومانو د پټولو لپاره درمل، خواړه یا کمپلې لټوي. دا یو اوږد او دوامداره کړکېچ دی. دا کړکېچ لا هم د هیواد په ډېری برخو کې په بیړني پړاو کې دی، خو دا دوامداره کړکېچ دی چې بیړنۍ بشري مرستې ورته کفایت نه کوي.
ښاغلی ماتیو زیاته کړه چې خلک د دندو او کاروبار او د ځوانانو د زده کړو لپاره د پانګونې په برخه کې هم مرستو ته اړتیا لري، خو په خبره یې دا په اوسنیو شرایطو کې اسانه کار نه دی. نوموړي ټینګار کړی چې باید په افغانستان کې خلکو او ځوانانو ته کاري فرصتونه برابر سي. په افغانستان دننه یو شمېر کورنیو او ځوانانو هم له ازادي راډیو سره خبرو کې د بد بشري وضعیت، بېکاریو او بشري مرستو ته د اړتیاو خبره کړې ده. تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې امریکا له افغانستان سره په تیرو دریو کلونو کې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې چې هر اونۍ 40 میلیونه نغدې پیسې ورکړې دي. د یادونې ده چې تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا په خپل یو راپور کې هم د افغانستان روان بشري وضعیت کړکېچن بللای او ویلي دي چې سږ 2015 کال کې به 22.9 میلیونه افغانان یا د نفوس سمه نیمایي برخه بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا ولري.
پاره لیک چې رسنیو ترلاسه کړی دی، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ټولې نړۍ ته د دغه هیواد د روانو بشري مرستو د بندولو او نویو مرستو د ځنډولو خبره کړې ده. د ناروی کډوالو د شورا مشر په ورته وخت کې د امریکا له متحده ایالاتونو غوښتي چې افغانستان ته بشري مرستې بندې نه کړي. ډونالډ ټرمپ چې د دوشنبه په ورځ د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم ترسره کړل، یو ورځ وروسته په یو فرمان کې د نوي ورځو په مخه له بهرنیو هیوادونو سره د مرستو د ځنډولو حکم صادر کړ. د ناروی د کډوالو د شورا مشر یان ایګلند چې په روسیو کې افغانستان ته په سفر تللی و، وایي چې په دغه هیواد کې چې د بشري مرستو د رسولو چارې ټکنې شوې دي، باید مرستې بندې نه شي. ښاغلی ایګلند ازادي راډیو ته وویل چې واشنگتن باید افغانستان استثنا کړي. دی وایي هغه څه چې زه ورته د زړه له تله هیله من یم، دا دي چې له افغانستان سره بشري مرستې ونه درېشي. که داسې وشي، څه باندې 22 میلیونه افغانانو ته به د مرستو د رسولو پر بهیر خورا بده اغېزه وکړي. دا کسان مرستو ته ضرورت لري، او په داسې وخت کې چې 2 میلیونه افغانان له ایران افغانستان ته ایستل شوي او 8 لکه نور له پاکستان افغانستان ته اخراج شوي او د ژمي منځ هم دی، نو زما هیله دا ده چې دا بشري مرستې د شاغل ایګلند دا خبرداری په داس وخت خپور شوی دی چې د نړیوال بانک په باور د اوس لپاره افغانستان د خوړو د کمښت له جدي ګواښ سره مخامخ دی. د حقوق او سیاسي علومو استاد نصرالله سنګزی په خپرونه کې راسره دی. پوهان مننه چې په خپرونه کې راسره مله شوی. ستاسو په باور که چیرته د نوي ورځو په مخه هم وي د امریکا مرستې له افغانستان سره بندې شي، د هغه هیواد چې په تیرو څه باندې 3 کلونو کې چې طالبان واکمنان دي تر بل هر هیواد افغانستان سره ډېر بشري مرستې کړې دي، اغېز به یې څه وي؟ څه اټکل کوي؟
سلامونه وړاندې کوم. متاسفانه چې پایلې به یې منفي وي، هغه په دې معنی چې افغانستان خلک په لو دو جهتونه د نظر وینې. اول دا چې طالبان و حکومت هغه عامه خدمات چې د اتباع و حقوق ګڼل کېږي او باید د هغوی ورته لاسرسی ولري، هغه یا قصدن درولي دي یا امکانات نه لري او درولي دي، بنان عامه خدمات نه ایراد کېږي. او دوم دا چې افغانستان تر ډېره حده په دغه بشري مرستو باندې متکی او هیواد او لکه ستاسو ورته اشاره ده د امریکا متحده ایالات تر ټولو لوی تمویلونکی په تیرو 3 کلو کې په یقین سره منفي تاثیرات به ولري. دا نن هم چې موږ تاسو غږیږو د ډالر او ارزښت نسبتا باندې تل ورسوي نسبتا تیرو ورځو ته، چې دا په یقین ډول د خلکو د راکړې ورکړې په پروسې باندې او په بازار باندې منفي تاثیرات لري او ضرر
په هم سنګځای. په دې شک نشته چې دغه مرستې بندې شي، لکه څنګه چې تاسو ډالر ته اشاره وکړه، ډالر ممکن نور هم ورسره پورته شي. اما ممکن لکه څنګه چې د ټرمپ تر انتخابېدو وروسته دا خبرې کېدې چې امریکا غواړي په طالبانو باندې په ورته وخت کې فشار راولي چې د دوحې تړون بشپړ عملي کړي، که دا مرستې د دغه تړون د تطبیق په بدل کې معاوضه شي فرزن یو ډول، چارواکي به څوک اوسنی چارواکي
ګوري؟ شیبر صاحب خاص اصلي خبره ده چې د ټرمپ دغه فرمان او دغه اقدامات چې اوس نن د بهرنیو چارو وزارت اسناد کې راوتلي دي، دا په ډاګه کوي چې دغه هدف اساسا سیاسي هدف ده. یو ډول دغه مرستو یا څه پوځي څه ملکي څه بشري څپاری پرمختیایي مرستې چې امریکا له نړۍ له هیوادونو سره کولې او تیر کال د 2 میلیارد ډالر په حدود کې د مرستې درلودې، بشري مرستې له دنیا سره درول مانا دا ده چې په عین زمان کې یو ډول فشار راوړي په دغه ټولو دولتونو طالبانو په شمول چې ترڅو له دې نه امتیازات واخلي او ولیدل شي څوک دې غوښتنې ته تسلیمېږي او سره مقاومت کوي یا منفي چلند سره کوي. زه فکر کوم چې امریکایان په دې رقم غواړي چې هغه شی چې غواړي د دوه تړون په شمول یا نور څه غوښتنې چې لري د دغه فشارو په نتیجه کې یا له ورته فشارونو سره یا نوي نورو فشارونو په نتیجه کې غواړي چې طالبان امریکایانو ته تمکین وکړي یقینا. اما دا چې طالبان دې کار ته غاړه ږدي که نه ږدي دا به له وخت مخکې، اما په نهایت کې به طالبانو ته ډېره ستونزمنه وي.
یعنی طالبان باید څه وکړي؟ ستاسو وړاندیز طالبانو ته څه دی؟
د ما نظر دا ده چې ما وار ویلي اوس هم وایم چې موږ پرته له دنیا سره د روابطو او د ښو اړیکو او د بین المللي قواعدو د رعایتولو نه بله لار نه لرو. افغانستان په اوسنۍ نړۍ کې د یو جزیرې په شکل نه شي ژوند کولی، له نورو نه بیل. طالبان ته پکار ده چې په خپلو سیاستونو باندې له سره نظر وکړي، ټول بین المللي موازینو ته احترام کړي، د افغانستان داخلي قوانینو ته احترام کړي، د افغانستان د خلکو اړتیاو ته، نړیوالو مناسباتو اوسنی وضعیت ته، او له هغه سره باید ځان همغږي کړي. په غیر له هغه کې برسېره پر ده به چې طالبان به بایلي، متاسفانه د افغانستان خلک به هم ترې متاثر کېږي.
پوهان سنګزی، ځینې دغسې باور لري چې ممکن د امریکا مرستې بندې شي، په کابل کې واکمن طالبان فرضاً چین ته مخه کړي یا روسیې ته مخه کړي، آیا روسیه یا چین د دې بدیل کېدای شي چې د امریکا د مرستو ځای ډک کړي؟
په لنډ مدت کې په هیڅ وجه نه. په سیاسي لحاظ ښایي ځینې اکټونه وسي، ځینې حرکات او سمبولیک نمایشات ترسره سي، اما متوجه اوسئ چې په تېرو درې کلو کې هم طالبانو له ماسکاو او بیجنګ او له ایران او له ځینو نورو هیوادو سره پټې او علني رابطې تامین کړي دي او رابطې لري، او هغوی هم کله کله بشري مرستې یا نورې مرستې ورسره کړي. اما متوجه یاست چې تر ټولو لوړ رقم د امریکایانو ده، یا د غربي نړۍ ده، د اروپایي اتحادیې توجه لري چې کله امریکا اقدام کوي، غربي نړۍ هم ممکن په خپل سیاستونو باندې د امریکې د یو ستراتیژیک متحد په عنوان هم نظر واچي، چې دا په یقیني ډول نه چین دا جده کوي سی او نه روسیا، په خصوص روسیا اوس خپله په یو لوی جنگ کې اخته ده او اقتصاد په تیرو دوه نیم کلو کې ډېر بد ځپل شوی ده.
پوهان سنګزی، مننه چې په خبرونه کې مو برخه راسره واخیسته.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ صندوق یا یونیسف خبرداري ورکړي چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخامخ شوي دي. یونیسف د چهارشنبه په ورځ وویل چې د آسیایي پرمختیایي بانک او کاناډا په همکاري روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولې دي تر څو د ماشومان لپاره د درملنې خدمات برابر شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د یو شمېر نړیواله سازمانونو په وینا افغانستان یو بیرحمه ژمی تجربه کوي، له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف خبرداری ورکړی چې د هوا په سړېدو سره افغان ماشومان د تنفسي ناروغیو له جدي ګواښ سره مخ دي. یونیسف د چهارشنبه په ورځ په خپل ایکس پاڼه پخوانی ټویټر لیکلی چې د آسیا پراختیایي بانک او د کاناډا په همکارۍ یې روغتونونو ته اړین درمل او توکي رسولي تر څو د ماشومانو لپاره د درملنې خدمتونه برابر کړي. یاد سازمان زیاتوي چې روغتونونو ته د درملو په لیږلو سره بیرته ډاډ ترلاسه کوي چې ماشومانو ته اړین روغتیایي خدمات ورسیږي. د ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف تیر کال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو 1,60,000 پیښې ثبت کړې وې، او ویلي وو چې 2,60,000 ناروغان هغه ماشومان وو چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وو. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي په رارسېدو سره په افغانستان کې ډېری کورنۍ پر تنفسي ناروغیو د خپلو ماشومانو له اخته کېدو شکایت کوي. دوی وایي چې ماشومان یې له جدي تنفسي ناروغیو سره مخ دي، او د اقتصادي ستونزو له امله یې درملنه ورته ستونزمنه ده. د کابل اوسیدونکی راز محمد ازادي راډیو ته وویل
بیماری ډیره زیاته شوې ده، خصوصا تنفسي ناروغۍ چې په دې کې د ماشومانو ټوخی ده او زکام ده او همدارنګه غټانو ته هم رسېدلې ده، او وجه چې کومه ده دا چې بارانونه نشته ده او هوا خرابه ده. خپله کور کې بګو مریضان لرو دغه ناروغۍ اخته شوي دي.
د ننګرهار اوسیدونکی احمد الله هم ورته خبره کوي، او د خلکو بیوزلی او په وخت نه درملنه د دې ناروغۍ په وړاندې بلستون ځګنی.
دلته په ننګرهار ولایت کې د سخت سړې هوا له امله ډیر ماشومان د تنفسي ستونزو سره مخ دي، او د بیوزلی هغه ستونزه هم لري چې په وخت درملنه هم نشي کولای. په کلینیکونو او شفاخانو کې هم داسې صحیح خدمات نه ورته وړاندې کیږي، نو حتی د بعضو ساحو څخه موږ ته د مرګ هغه هم رارسېدلی چې بعضې ماشومان هم د تنفسي ناروغۍ سینه بغل د وجې نه مړه شوي دي. موږ خپله هم کور کې دوه ماشومان مې خپله مریضان دي، دوا ورته ورکوو هم تاثیر نه کوي. دا د درمل هم ټول بې کیفیته دواګانې دي، هیڅ ماشومان مې تاثیر نه کوي. هر څومره دوا خوري هم بیرته هماغسې هیڅ دوا تاثیر نه پکوي. یو خورز نیم جوړ شي بیا بیرته بیا د سره پرازي نه مرسیا.
د داخله ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په ماشومانو کې د دې ناروغي د درملنې او نورو ته د خبرېدو د مخنیوي په اړه وایي.
اول قدم کې به ډیر کوشش موږ باید وکړو چې خپل ماشومان باید منظم واکسین کړو. مثلا په کورونو کې به ژمی دی، هوا سړه ده، د باندې نو کله موږ چې هم په هغه اتاقونه ګرم کوو ډیر باید کوشش وکړو چې د اتاق هوا باید معتدله وي، نه باید ګرم وي او نه باید هم ډیره سړه وي. او دې تر څنګ د کوټې یا د اتاق کڼکیو ته باید پلاستیکونه ور نه کړل شي. د ورځې یو ځل به د اتاق هغه کڼکۍ یا دروازې خلاص شي تر څو پورې دغه اتاق هوا تبدیل شي. موږ باید ډیر کوشش باید وکړو چې په خپل سر او د کورنۍ درملو څخه د هغې دپاره استفاده ونه کړو. لکه څرنګه مو چې وویل د ګرمو څخه باید استفاده ورته وکړو. او د دې تر څنګ
له ماشومانو د ملګرو ملتونو د ملاتړ وجهي صندوق یونیسف ویلي چې په روان ژمي کې له 30,000 څخه له زیاتو افغانو کورنیو سره د ورځنیو اړتیاو او د ځان تودولو په برخه کې نقد مرستي هم کړي. یونیسف په خبره دا هڅې د متحده ایالاتو د پراختیايي ادارې USAID په همکارۍ شوې دي. د ملګرو ملتونو دغه ادارې یادونه کړې چې د ژمي په راتګ سره اقتصادي فعالیتونه کمیږي او واوره د لرې پرتو سیمې اوسیدونکي له اساسي خدماتو بې برخې کوي. د یادونه ده چې مخکې هم یو شمېر نړیوالو سازمانونو روان ژمی په افغانستان کې سخت بللی وو. د خوړو نړیوال پروګرام WFP هم د دسمبر په 24 پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي وو چې افغانستان بېرحمه ژمي سره مخامخ دی او روان ژمي کې دوی کولی شي یوازې له 6 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي.
د خبرونې په پیل کې مو په خبرونو کې واوریدل چې په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي دي چې 10 کسان یې وژلې دي. تفصیل په دې راپور کې.
فرانس پرس خبری آژانس د هند تر کنټرول لاندې د جمو او کشمیر د سیمه ایزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د دسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په 1,000 تلفاتو کې 15 ماشومان هم شامل دي. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دا ناروغي د بدال په نوم د جمو د راجوري سیمې په یوه کلي کې خپره شوې ده. په دې کلي کې د تېرې اونۍ په اوږدو کې 230 کسان قرنطین شوي دي. د ناروغۍ قربانیان د هغو دریو کورنیو غړي دي چې له یو بل سره خپلوي لري. د جمو او کشمیر د ایالتي اسمبلی غړي جاوید اقبال چودري ویلي چې د لسګونه ناروغانو د ساتنې لپاره پوره تدابیر نیول شوي دي.
شاوخوا 200 کسان په دې روغتون کې بستر دي او ما همدا اوس له هغو سره وکتل. د دوی د استوګنې لپاره د خوړو او اوبو په ګډون پوره تدابیر نیول شوي. دا خلک مالداري کوي او د کرنې او مالدارۍ وزارت مامورین هلته رسیدلي چې د دوی په مالونو پام وکړي. چارواکي هم سیمې ته رسیدلي دي.
د سیمې د یو طبي پوهنتون متخصص وایي چې دا ناروغي د ناروغ مغزه او عصبي سیستم زیانمنوي. د هند مرکزی حکومت د دې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل کړي او د روغتیا وزیر جیتندر سنگ ویلي لومړنیو څېړنو ښودلې ده چې د دې مړینو علت کومه ساري ناروغي، ویروس یا بکتریا نه ده، بلکې یو ډول زهري مواد دي. نوموړي وویل په دې اړه چې د دې ناروغۍ د خپراوي علت کوم ناوړه نیت یا عمل نوی هم تحقیقات کیږي. ښاغلی سنگ زیاتوي چې د ناروغۍ د درملنې لپاره به ډیر ژر یوه لاره پیدا شي. سیمه ایزو چارواکو د دې ناروغۍ له خپرېدو وروسته په سیمه کې ژمنۍ رخصتۍ ځنډولې دي. د یو بل خبر له مخې د هند د لویدیز ښار پونه چارواکو د عصبي اختلال د 3 اویا پیښو د ثبت خبر ورکړی دی. د پریس ټراست آف انډیا آژانس د راپور له مخې دا ناروغي چارواکو د GBS په نوم یاده کړې. په 3 اویا ناروغانو کې 6 ښځې دي او 14 ناروغانو ته مصنوعي اکسیجن ورکړل شوی دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې GBS ناروغي د انسان هغه اعصاب زیانمنوي چې د غړو حرکات اداره کوي او له کبله یې غړي کمزوري کیږي او په نتیجه کې د پښو او لاسونو حس له منځه ځي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي. په کندهار کې د سړک غاړې خوړو بازار سخته وده کړې ده. دغه کوچني کاروبارونه د خوندورو او ارزانه خوړو په برابرولو سره د زرګونو کسانو لپاره د کار کولو فرصتونه رامنځته کړي.
په کندهار کې د سړک غاړې خوړو ګرم بازار په دې وروستیو کې کندهار کې د سړک غاړې خوړو مینوال زیات شوي او ډیری خلک له دغه خوړو استفاده کوي. کندهار کې د سړک غاړې خوړو کې محلي کباب، سمبوسا، پکوړه، شیر نخوت، وریجی، نا او نور ډول ډول خواړه پلورل کیږي چې ځینې د خوند له اړخه ډیر مشهور دي. د سړک پر سر پلورونکي دونکي خواړه ځکه ډیری پیرودونکي لري چې هم اقتصادي دي او هم ژر چمتو کیږي. د علیشا او بصیر احمد په نومونو د سړک غاړې د خوړو پلورونکي وایي ځینې خواړه په کورونو او ځینې هم ځای پر ځای چمتو کوي چې د ښار له بېلابېلو سیمو څخه زیات پیرودونکي ورته راځي.
د اقتصاد خلکو کمزورې دي، کمزورې ډول باندې موږ مثال هغه شی ورته دغه کوو، یو د خلکو هم ښه پکېږي، د اقتصاد په لحاظ باندې هم ښه دي او خلک راځي، د دې خوشي یې دغه شی چې موږ جوړو. بس په دغه کې الله پاک د هغه کور کرایه او خرچه او یو روزي پکښې برابر وي، په فضل د خدای بس پکښې خوشحاله وي انشاءالله. دا یو ورته ولاړ
دې خو قیمتونه چې په نورو ځایو کې څه داسې ستلې یو سلو شل افغانۍ، مګر دا چې دی دا بیا په شپېته افغانۍ ښه خوندور خوره کې ځینې خلک بیا دا رقم یې دا پیاز رومیان نور سره خوري، ساده یې خوري، مګر ځینې بیا راځي پیاز رومیان نور چې مرچک یې ښه خوندور یا بل جوړ کې ښه خوندور خوراک راځي.
د کندهار اوسیدونکي وایي د سړک پر سر پلورونکي دونکي خواړه نه یوازې خوندور دي بلکې د رستورانتونو په پرتله ارزانه هم دي، ځکه ډیری خلک اقتصادي ستونزې لري او نسي کولای په رستورانتونو کې ګران بیه خواړه وخوري.
ارزانه تمامي ده، همشه کیفیت لري، عمر مثال په رستورانت په سلا وانی تمامي ده، د دې په 50 وانی تمامي ده، ښه کیفیت لري، ښه خوند ده، ډیر وخت لري راځمه
برابر زما دلې یو سلور میاشت پنځه میاشت کې زه دلې راځم. نو دا چې ما کله د ورځې شروع کړې چې زه خورم نو ښه ورځې دي، ارزان هم دي، په ښه کیفیت هم ښه خوندورې دي، د نورو هوټلو د نورو ځایو ښه ارزان.
که څه هم د سړک غاړې خواړه اوس د کندهار د ښاري کلتور برخه ګرځېدلې، خو روغتیا پالان د دې خوړو د کیفیت په اړه اندېښنې لري. ډاکټر محیب الله روشان وایي د سړک غاړې خواړه اکثره د حفظ الصحې اصول نه مراتوي چې دا د ناروغیو د خپرېدو لامل کېدای سي. نوموړي ټینګار کوي چې د عامې روغتیا ریاست باید په دې برخه کې جدي ګامونه پورته کړي.
دغه خوراکي توکي چې د ریړې پر سر، د واټونو پر سر یا د سړک په غاړو کې خرڅېږي، د دې هیڅ ضمانت نشته چې دا د میکروبونو او انتاناتو څخه خالی. نو دلته چې دا شان خرڅېږي، دا غیر صحي دي، غیر روغتیایي دي، د زموږ تاسې د هیواد د وګړو دپاره دا زیانمن او تاواني دي. نو که چیرې د دې دپاره د دولت د خوا څخه پالیسي ورته اعلان سي چې دغه خواړه چې دي که چیرې په دې د سړک په غاړه باندې خرڅېږي، هم داسې د یو دغه په څیر باندې یو پلاستیک یا یو داسې جالیانې تر څو دغه خواړه چې دي دا یو څه خوندي سي.
د سړک غاړې خوراکي توکي که څه هم د خلکو د اړتیاو د پوره کولو لپاره یو اقتصادي حل ګڼل کیږي، خو د روغتیایي اندېښنو له امله باید تر څارنې لاندې ونیول سي. روغتیا پالان وایي د عامې روغتیا ریاست ته پکار دي چې د حفظ الصحې لپاره مشخصې تګلارې رامنځته کړي او په دې برخه کې جدي نظارت وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د کندهار د عامې روغتیا ریاست نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
له کندهار هرات ته مخه کوو. هلته د سیمیز روغتون ځینې چارواکي وایي چې په تیرو دو میاشتو کې په دې ولایت کې د ګازو د نیولو تر یو سل شل ډیرې پیښې ثبت شوې دي. جزئیات په دې راپور کې.
د هرات د سیمیز روغتون یو شمېر چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د ګاز نیولو پیښې ډیرې شوې دي. د دغه روغتون سرطبیب ډاکټر فرهد افضلی د جمعې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
امار گاز گرفتگی که به شفاخانه یوزوی هرات
د 403 مریض کال د عقرب له 9 مینیټه څخه د همدې کال د دلوي تر 4 مینیټه پورې د هرات په حوزوی روختون کې د گازو د نیولو 123 پیښې ثبت شوې چې 85 شزي او 250 نارینه دي، او له بده مرغه 3 کسان مړه شوي چې ټول نارینه وو.
دا په داسې حال کې ده چې هر کال د ژمي او سړې هوا په پیلېدو د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د ګاز نیولو پیښې د ډېری افغانانو د مړینې لامل کېږي. ډاکټران خبرداری ورکوي چې په کوټه کې د کاربن مونوکساید ګاز تنفس کول د مسمومیت او مرګ لامل کیدی شي. دوی خلکو ته سپارښتنه کوي چې د ګازي بخاریو د کارولو پر مهال لږ تر لږه په ساعت کې یو ځل د کوټې دروازه او کړکۍ خلاصې او هوا یې بدله کړي.
وړاندې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو مخکې تر دې چې د خبرونې ته مخه کړو، لنډ خبرونه. د سره صلیب افسرۍ میاشتې د ټولنو نړیوال فدراسیون وایي چې د افغانستان ډیرو برخو ته د مرستو د رسولو وضعیت بیړنی دی. د دې فدراسیون د آسیا او پاسفیک د څانګې سیمه ییز مشر الکساندر ماچو پرون پر خپله ایکس پاڼه په یوه ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم خراب دی او بیړنۍ مرستې کافي نه دي، ځکه په دې هیواد کې بحران له اوږدې مودې راهیسې روان دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري وایي په افغانستان کې د طبي پیښو له کبله لسګونه زره کسان زیانمن شوي دي. یو یونیسیار پرون پر خپله ویب پاڼه په ټوله نړۍ کې د بحرانونو په څیړنیز راپور کې ویلي چې په دې پیښو کې له 115 زره ډیر کسان زیانمن شوي دي او د دې هیواد ټولو 34 ولایتونو د سیلابونو په څیر طبي پیښې او ځینو یې د هوا ډیر ناوړه حالات تجربه کړي دي. د تهران والی غیر قانوني افغان کډوالو ته خبرداري ورکړی دی چې که په پلازمینه تهران کې ووسیږي و بنول شي او له دې هیواده به وایستل شي. محمد صادق معتمدیان د ایران یو خبري اژانس سره په مرکه کې همدارز ویلي هغه افغانان چې قانوني اسناد لري او په تهران کې د کډوالو لپاره د کار په ممنوع ساحو کې کار کوي هم له ورته اقدام سره مخامخ کېدای شي. جرمنی په پام کې لري چې په جنایي جرمونو د محکومو افغانانو یو بل ډله هم افغانستان ته واستوي. د جرمنی یوه ورځپاڼه پرون د کورنیو چارو وزارت د سرچینو له قوله راپور ورکړ چې چارواکو له یوه سیمه ییز شریک سره ګډ کار پیل کړی څو د افغانان د جرمني له عمومي انتخاباتو مخکې واستوي. په هند کې د هغې مرموزې ناروغۍ په اړه تحقیقات پیل شوي چې 14 کسان یې وشل. فرانس پریس خبري اژانس د هند تر واک لاندې د جموں او کشمیر د سیمه ییزو چارواکو له قوله خبر ورکړی چې وایي د ډسمبر میاشتې له پیل راهیسې د دې ناروغۍ په تلفاتو کې 14 ماشومان هم شامل دي. د امریکا سنات پیت هیګست د امریکا د دفاع وزیر په توګه تایید کړ. سنات پیت ته یوازې دومره رای ورکړي چې د دفاع د نوي وزیر په توګه تایید ته اړتیا لرله.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکه هیلې ومني. زاد نافې همت د دیونی د زهر کاروان خبرونې سره ستاسو په خدمت کې يم. په دیونی کې په موتادونو کې د ریلپس یا تدرملنې ورسته د بیا موتاد کېدو په اړه بحث لرو. په موتادونو کې د ریلپس په اړه یو ورستي څېړنې شوولې چې په نړۍ کې د بیا موتاد کېدو کچه د 15% ده، خو د تخمینی شمیرو له مخې په افغانستان کې دا کچه 83% هم لوړه ده. دا ډول د زهر کاروان پروګرام سره ډیر موتاجونه د مرکې پر مهال ویلي چې څو زره درملنه سوي ده خو بیرته موتاد سوي دي. د نن په خبرونه کې مو په موتاجونو کې د ریلپس په اړه د میمنو سرباز کړی دی. ارواپوه متي الله وزیري، اجتماعي کارکونکي میوند هوشمند او ډاکټر نومان پوپل په سر کې بل شاغلي وزیري صاحب څخه وپوښتو. وزیري صاحب کراته وویست چې د ارواپوهنې د نظره په عمومي ډول ریلپس یا بیړۍ څه ته وایي؟
ریلپس او یا هم بابلی و هم زری مخدره موادو استعمال تا ویل کیگه. رادی ترغمخ که موگا باید احتیاط سخه تعریف لرو. احتیاط هر مزمن ناروغی دا چه تلپات او روانی ستونزی زان سره لری. کلا چه او ناروغ یا مرده دی پاکوالی تیرکری او بیرتا مخدره مواد استعمال تره گردی، کلا چه لومنی زل سره مواد مصرفوی هغه تا لپس وید کیگی، یعنی لومنی زل استفاده. کلا چه مکررن ده هغه سخه استفاده کیوی هغه تا ری لپس وید کیگی. لپس پر ده معنا نده چه هغه لومنی زل ده پار مواد مصرف کرده ده معتاد سو که ده ایسی ده همدر تخپل استعمال ده مخدره توکو ودروی او نور مکررن استفاده ورنو نکوی. کلا چه ده ناروغ اونسی که ولی ده لپس که مخدره مواد ستاب یا ودروی ده استفاده نور هم زیاده که مکررن استفاده و که هغه تا ریلپس او یا هم دومزلی استفاده ده مخدره موادو ویل کیگی.
ریلپس هم ده لاملونه چه دی؟
په یو شخص کې د بیرته معتاد کېدو عوامل زخت زیات دي. خو موږ غواړو چې په دو موضوعاتو باندې خبرې وکړو، هغه هم اجتماعي او رواني لحاظه چې بیرته څنګه یو شخص معتاد کېږي. خپله د شخص شخصي ستونزې و هغه وخت چې د شخص مخدره مواد مصرف کړي دي، له خپلې کورنۍ او خپل اجتماع سره په شخصي ستونزو کې درگیر سوی، او غیر منطقي فکرونه، د معتاد شخص غلط باورونه، جسمي ناروغي، د معتاد شخص بدني ناروغي، د معتاد شخص رفتاري ستونزې، لذت په مقابل د مقاومت کې، عدم د خود رفتاری د خپل شخص، او معتاد شخص کله چې مخدره مواد مصرف کړي، مخدره مواد مصرف پر مهال د شخص زیات ستونزې پیدا شوي دي، د شخصیتي لحاظه خپل شخصیت له لاسه ورکړي، او کوم اعتبار او اعتماد چې په اجتماع او کورنۍ او خپلو دوستانو عزیزانو سره درلود، د مخدره مواد د استعمال په وخت کې هغه اعتماد او باور له لاسه ورکړی ده. او مخدره توکي د شخص ته یوه لکه د ننګ د اجتماعي سوی ده، ځکه چې شخص د مصرف د مواد مخدره په وخت کې نور هیڅ لپاره فکر او ذهن سوچ نه کوي، او ذهن او فکر او سوچ یوازې د ده لپاره وي چې څنګه مخدره مواد را پیدا او چیرته یې مصرف کړي، او په کوم ترتیب را پیدا کړي، او په کوم مناسب محل کې چې افشا او یا هم آرام وي مخدره مواد استعمال کړي، ځکه چې دا ټول ستونزې دي چې د بیرته د شخص معتاد کېدو کې ډېر رول لري.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راستن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر به ورته ځوان وبیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو، زه څنګه مسبد بخت شاید چې بیخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادوار د تاریخ کې راکزه چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون غپوچ کړو، خونه دمون خراب کړو،
د مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک دریا کوشنانی د درې سره د نروزنی لامل یختنی وله مرس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ز خبرونه د نشئی توکو د کښت، نشئی مواد جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
اوس په شغلی هوشمند صاحب نظر واخلو. هوشمند صاحب له اجتماعي پلوه لپس ته وایي
په ټولنه کې ریلاپس ته بیا ځل شروع کېدل یا بیا معتاد کېدل وایي ټولنه کافی پوهه د مریضانو د تداوی په حق نه لري، او داسې ډېرې لفظونه کروي چې د نشو نه ګرځول شوی مریض یا ناروغ ته خورا زهرجنې دي.
د ریلاپس عمده عوامل څه دي؟
د ټولنې د پوهې کچه ټیټوالی یو لوی لامل ده. په محیط او ماحول کې مخدره مواد آسانه او ارزانه پیدا کېدل هم لامل کېدلی شي. په ټولنه کې ناروغ ته په سپک نظر کتل، زهرجنې خبرې، ملنډې وهل، روغ دي کسانو ته د مریض په سترګه نه کتل، د لاسنیوي په ځای ډول ډول ستونزې راولاړول، اعتماد نه کول، کار نه ورکول، په ټولنه او مشورو کې نه شاملول، او داسې نور لاملونه دي چې مریض نشي کولای په خپل عزم او اراده ټینګ ودرېږي، او یا هم د نورو ناروغانو چې د تداوي یا معالجې ته مراجعه نه ده کړی، د رخشوي کسانو پرهیز نه مراتول، په ودونو او تفریح کې د مخدره مواد استعمالېدل چې رخشوي کس وسواس خواته بیایي او مریض بیا نشو ته مخه کوي او ریلپس کیږي.
په پر سب ستاسو خبرو پښتو در وپوهنې او اجتماعي پلو مو ریلپس وپیژندئ. اوس تاسو دا راته ووایاست چې د طب د نظر ریلپس څه ته وایي؟
ریلپس یوه طبي اصطلاح ده چې اکثرا په صحي بخشو کې استعمالیږي، او دا په دې معنا ده چې د یو ناروغي نښې او علایم پس له تداوي نه بیرته رامنځته کیږي. کیدای شي چې په عامو مرضو کې وي او یا په معتادینو بخش کې هم چې پس له تداوي نه بیرته ځي مخدراتو ته او یا بیرته ځي نشې کوي، دې ته نو ریلپس وایي. او خپل دا احتیاط چې دا یو بیرته رامنځته کیدل او حود کننده مرض دی چې په معتادو باندې ډیر تاثیر کوي، ورو ورو خپل کنټرول او تسلط و افکارو باندې او په رفتارو باندې له لاسه ورکوي.
د ریلاپس همدا عوامل څه دي؟
خپل احتیاط یو ډیره کرونیک او یا مزمن مرض ده چې د ریلاپس او یا هاوټ ډیر لیدل کیږي. هغه عوامل چې په دې باندې تاثیر لري، استرس ډیر شایع ده، او بل خبره دا ده چې د مونږ په هیواد کې کله کله په واده محافلو کې او یا په خورخي محافلو کې او یا ځینې نور جشنونو کې خلک د مخدره توکو استعمالوي، لکه چرس، تریاک او شیشې. څوک چې تداوی بخش کوي او یا تداوی نه خلاص شوي، تازه داسې هغه محفل ته ځي او ګوري چې خلک چرس اسکي، شیشه اسکي او یا تریاک اسکي، دا خپله نو تشویقي بخش لري او کیدای شي چې مریض بیا ریلاپس صفحې ته لاړ سي. او بله دا ده چې مریضان پس له تداوی نه د دوی په ذهن کې ځینې اصلي محرکات دي چې دا محرکات کیدای شي چې ورته داسې غلطه هزهان رامنځته کوي چې دا تداوی نتیجه نه ورکوي، دا پلانکی چې ترک کړي وو او یا تداوی سوي وو پس له دوه میاشت نه دا مړه سو. ځینې غلط افکار خپل ځان ته جوړوي او دا کیدای شي چې بیرته مریض ریلاپ صفحې ته لاړ سي. او ځینې نور عوامل لکه روحي او رواني و د ارتباطات بین افراد خپل چې د خپل افراد معتدین رامنځته کیږي، دا مریضان و خپل ځان باندې بې تفاوت دي، خپل کورنۍ باندې هم بې تفاوت دي. نو له دې کبله چې د یو معتد کورنۍ ورباندې دلسوزي او زړسوي نه لري، نو کیدای شي چې مریض چې پس له تداوي نه د دې کورنۍ ورته یادې کړي چې ته داسې وي داسې وي داسې وي، اوس هم لکه چې هماغه پخوا غوندې، دا چې ورته دا تانې ورکوي او یا ورته یادوي، دا یې خپله نو کیدای شي چې مریض ریلاپ صفحې ته لاړ سي.
تر نو اورېدونکو، اوس یوه لنډه د مالورو بیرته بازته راګرځو.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چلا شیلې بچي، مور د پوډر وشي، پلار د پوډر وشي، یا مې خور د عزت پوډر وشي، یا د مېړه پوډر وشي.
پلار په مړی کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار نه وخت یو نیم لک ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټول واخلم.
دا نشه موادو لزیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
وزیر صاحب، قداره تو اوس چې تر لپس مخکې په معتاد کې څه ډول نشه نشانې لیدل کیږي؟
تر بیا معتاد کېدلو مخکې په معتاد کې ډېرې نښې نښانې دي. ځینې نښې نښانې لکه افسردګي ده، استراب ده، مینه او علاقه پیدا کول مخدره مواد مصرف ده، دروغ، چل، فریب کول دي. همداشان دا شخص تل به دا کوشش کوي چې یو داسې حالات کې خپل دوستانو، عزیزانو، کورنۍ څخه بیل سي چې مخدره مواد په اسانۍ ډول پیدا او مخدره مواد بیا په اسانه ترتیب باندې استعمال کړي، تر څو دوی کورنۍ پی پونسي چې دا شخص د بیا ځلې د استفاده د مخدره مواد لپاره نیت او هوډ لري، او چې کله مخدره مواد استعمال کړي د فزیکل لحاظه چې کوم وزن اخیستی ده، د هغه وزن له لاسه ورکول دي، او په رواني لحاظه بد اخلاقي ده، دروغ ویل دي، چل ده، فریب ده. دا نښې نښانې په معتاد شخص کې پیدا کیږي.
ځینې ارواپوهان وایي چې د درملنې په بهیر کې د ځینو روغتیایي کارکوونکو په تېره بیا ارواپوهانو بېغوري د بیا معتاد کېدو سبب کیږي. په دې اړه ستاسې نظر څه دی؟
هو، دا خبره سمه ده، ځکه کله چې معتاد مخدره مواد د مصرف پر مهال ځینې رواني اختلالات ورته پیدا کیږي، کانسولر یا ارواپوه باید د هغه اختلالاتو په تشخیص کې عاجز رانسي او د هغه اختلالات با باید تشخیص کړي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد د اختلال تشخیص کړي، د هغه د درملنې لپاره باید یو منظم او مناسب پلان طرح کړي. کله چې هغه لپاره پلان د تداوی طرح کړ، نور په تطبیق کې باید کانسولر یا روانشناس عاجز را نسی. دواړه لوري مکلفیت لري چې باید هغه پلان چې د رواني ستونزو اختلالاتو لپاره ترتیب سوی ده ښه تطبیق کړي، تر څو وکولی سي چې یو ناروغ په منظمه ډول خپله تداوي او درملنه واخلي. کله چې کانسولر یا روانشناس د معتاد هر اختلال تشخیص نکړي، نو دغه تداوي جریان او دغه درملنه ناقصه ده. باید ناقصه تداوي او درملنه ونه شي.
ارواپوهان څه وکړي چې رخصه وي شخص بېرته معتاد نسي؟
باید ارواپوهان یا کانسلر د خپل مراجع لپاره د تداوی پر مهال اساسي پلان طرح کړی وي. کله چې د تداوی پر مهال باندې کانسلر یا روانشناس خپل مراجع یا معتاد شخص ته پلان طرح کړی وي، له هغه څخه کتنه او نظارت وکړي. او معتاد شخص هم باید خپل مسؤلیت پذیر اوسیږي، ځکه چې وروسته تر تداوی نه یو بله برنامه ده په نامه تعقیبي یا اب. خپل مراجع باید مراکز ته لاړ سي کوم وخت چې ستونزه سره مخ کیږي یا هم کوم اختلالات سره مخ کیږي. خپل روانشناس یا کانسولر ارواپوه ته ورسې چې زه له دغه ستونزو سره مخ یم، او که مراکز ته مراجعه نسي کولی، طریق د تماس تلفونی باید دغه اړیکې دوامدار اوسیږي. څه چې ډیر مهم دي هغه دا ده چې یو مریض چې کله صحتمند سوی وي او دا په جامعې که زوند کیوی، دا حتمی ده چه باید خپل کانسولر ارواپوه سره یا د تماس تلفنی ده طریقه یا هم مراجعه مراکدو تا یا هم د کانسولر مراجعه د هغه کورنی تا باید وی. یعنی هغه مریض تل تر نظارت او تعقیب لاندی وسیگی چه ده تا پا اجتماع که کومه نوی اختلالات پیدا نسی که اغا پیدا که مخ کرده چه اغا معتادی، اغا باید تر درمانه نیلنده راسی.
وشمند صاحب، اجتماعی کارکون که سوکلی چه رخصه وی خلق برت معتاد نسی؟
ټولنیز یا اجتماعی کارکون که باید پا منظم تقسیم اوقات ترتیب اول سرخ به خپل رخصه وی مریض نه حال احوال پختنه وکلی. اجتماعی کارکون که در قضیه پا صفت تر پای پره در خپل ناروغ در وکیل مدافع پوچیر ستونزه تا وجه ورکری، کسی هی ناروغی لری کورنه سره مل شی او در خپل ناروغ هر دول حقوق تامین کری. درک دی ناروغان و زیادوال او پا افغانستان که دی نشت امکانات که دا غصنده پا تاسف سره شند داده.
تا خود اجتماعی کارکون که مسئولیتون اسول در معتادین و کورنه خپلوان او طولن یا هم خلق سوکی چو رقصه وی خلق برت معتاد نسی؟
د کورنۍ مسؤلیتونه خورا مهم او ډېرې دي. کورنۍ باید روغ شوي د کور غړي ته د یو سالم انسان په سترګه وګوري، خیال یې وساتي، په ستونزو کې ورسره مرسته وکړي، سپک او سپورې ورته ونه وایي. د کور په مهم تصامیمو کې ورنه مشوره وغواړي، وخت نا وخت د روغ او سالم انسان ورته ډاډ وکړي، ښه الفاظ ورته وکاروي لکه ماشاءالله ښه شوی، ورځ په ورځ تازه کیږي، رنګ کې د سوروالی راغلی. همدغسې خپل روغ شوی کس ته خپل نظارت لاندې مصروفیت ورته پیدا کړي، د ډېر وخته پورې په سالم شکل تعقیب او نظارت لاندې ولري او د ډاکترانو مشورو ته ژمن پاتې شي. ټولنه د ښه چلند له مخې رفتار خپل کړي. روغ شوی کس نورو سره پرتله او ملنډې پو ونه وهي، د روغ کس په سترګه ورته وګوري. د دې لپاره چې معالجه شوي کس بیرته روغ دی نه شي، هڅوونکي کلي او بانډو ته پرېنږدي. ساقیان یا هڅوونکي د دولت په لاس ورکړي. مشران وکیل صاحبان باید په خپلو کې ناسته وکړي او ټول ژمنه وکړي چې ساقي ته کور په کرایه حتی نه ورکوو تر څو ځوانان مسالم پاتې شي. غلط القاب او الفاظ روغ شوي کس ته ونه کروي. تیر شوي ستونزې د روغ شوي کس مخه ته د ملنډې او کمۍ په شکل رابرسیره نه کړي تر څو روغ شوي کس بیرته ناهیلي، ریلاپس یا نشو ته مخه ونه کړي. همداشان ملا امام د جومات کې تبلیغ وکړي، معلم صاحبان د په صنفونو کې تبلیغ وکړي، همداشان د ټولنې ټول وګړي د نشو د ازرارو چې کله یو کس او روغیږي د چلند پوهه د ډاکتر صاحبانو څخه زده کړي، د ټولنې ټول وګړي لاس سره ورکړي تر څو په کلي او بانډو کې یو کس روغ دی پرېنږدي، شفخانو ته یې ولېږدوي او له خڅونکو سره کلکه مبارزه وکړي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلاست پر خپل سر د دایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
دازیپم د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو دازیپم د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده. پروپایل ګلایکول 40% لري، ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په هغه ځایونو کې استعمالیږي چې یو مریض خوب نه لري، جټکې لري، همدارنګه جوور خپګان ولري، دغه په درمنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کیږي چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره ورکول کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې دا تو افسونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټاول سندروم ته ویل کیږي. ویټاول سندروم چې د سو امراضو یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. که چیرته پریدي نو دا بابا دیازیپم یا بنزو دیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شي د سره موتات وي. په دې کې اوږدمهاله وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختلف کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات دی زیاتیږي یا کمیږي. که چېرته د زړه حرکات کم شي هم نقصه، او که چېرته ډیر زیات شي هم نقصه. مریض ته سردردی پیدا کیږي، مریض ته خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دندې چې دي هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي. نو چې کم شو، کم خواړه چې موږ خورو، نو هغه کې هغه کم مکروبونه چې په اسانه کولمو ته تیریږي، چې کولمو ته تیر شو نو په دې کې یا اسهالات منځ راځي یا قبضیت منځ راځي. د انسان د بدن دغه کم په ساده سکتو پچی یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل اغاز نورمال وظیفه یا فنکشن مخته نشي وړلی. نو د ځیګر هغه دندې چې د استقلاب هغه دندې هم مختل کیږي. انسان به سست پوسی، موازنه نشي کنټرولولی، خبرې نشي کنټرولولی، همدارنګه په اورېدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن کمیږي. اکسیجن چې کم شو نو تمه زیړی منځ راځي چې میډیکل جانډس ورته ویل کیږي.
آیا پوهیدلاست؟ په پر سر د بیا موتات کېدو عمده نښې نښانې څه دي؟
د ریلاپس جسمي اراز علائم ډېرې دي، لکه بې اشتهایي ده، بېهوشي ده چې مریض خپل هوش له لاسه ورکوي، د پزې اوبې بهیدل دي، خپله د جلد تغییر رنګ دي، د سترګو تغییر رنګ دي، د ادرار ډېرول دي، خصوصا د شپې لخوا کله کله ورته ساپندي پیدا کیږي، کله کله هم سوزاک او یا د تشې میتیاز سوځېدو حالت ورته پیدا کیږي، تشنج حالت پیدا کیږي، خولي پیدا کیږي، او کله غیر ارادي حرکات ورته پیدا کیږي، او یا کله کله د ناس درد دي، پیچس دي، د جلد زخمونه دي، د توخی دي، سردردی ده، سرگیچی ده، حادثه ده، او دسترگی دي، فشار جدیده ده، وزن مریض لالا سوار کهی، خپل او خیاری لالا سوار کهی، کلا کلا ده مفاصل گرمیگی، اگزیما ورتا پیدا کهی، کلا چه توخی گی، پا توخوله که بلغم سر وینه لیدر کهی.
زنی دکتران در موتاد نمگلی در ملنه در لپس علت بولی؟ خپل نیمګړی درملنه څه ته وایي؟
ناقصه تداوی یا دا چې خپل مریض علاقه مند نه دي، په خپل خوښه نه دراغلی دي، په جبري توګه راغلی دي، او یا کانسلنګ او مشوره ورسره نه شوی دي، او یا کله کله مریضان د تداوی په جریان کې تداوی خوشی کوي او تښتي، دا ناقصه تداوی ده او کله کله د تداوی په جریان کې خپله دا مریضان د نشئی توکونه په پته توګه استعمالوي، داسې چې د دې خپلوان انډیوالان او یا نور کسان چې دې سره ارتباطات لري هغه چې راځي ځان سره مخدره توکو راوړي او دې ته ورکوي چې دا استفاده وکړي. د دې له کبله دا یو ناقصه تداوی ده. او بله ناقصه تداوی دا ده چې د وقت کموالی چې هغه نو استاندارد وقتونه دي چې حداقل د درې میاشتونه باید کم نه وي. ځینې مراکز دي چې په یو میاشتو یو نیم میاشت او یا څو هفتو پورې اعلانوي او تجارتي اعلانونه کوي چې دا موږ داسې کوو داسې کوو، دا اصلا نتیجه نه ورکوي، دا هم ناقصه تداوی ده. او بله خبره دا ده چې ځینې مراکز او یا په ځینو ځایونو کې موږ ګورو چې په مختلفو طریقو کې دوی تداوی کوي چې اصلا دا تداویګانې استاندارد نه وي، هغه نو خود نتیجه نه ورکوي، مریض بیرته ریلپس ته ځي، ځینې مریضان په جبري توګه راځي یو شفاخانې ته او یا یو ترک احتیاط مرکز ته، هغه نو خود نو جبري توګه چې راشي پس له دې نه چې خلاص شي هغه بیا اسکي او بیا استعمالوي.
ډاکتران څه وکړي چې روغ شوی شخص بیرته معتاد نه شي؟
د یو ډاکټر توصیه یو معتاد ده چې ریلپس صفحې ته لاړ نه شي، دا ده چې پس له تداوی نه معتاد باید هغه محیط، هغه انډیوالان او هغه دوستان چې مخکې دې سره یو ځای مخدرات توکو استعمالول هغې نه ځان لرې وساتي، هغه بد افکار چې د دې ذهن کې ګرځي هغې نه ځان لرې وساتي. غلطه فکره او غلطه سوچ کوي چې دا ډاکټر او یا دا تداوی او یا دا کانسلر نتیجه نه ورکوي، هغې نه ځان لرې وساتي. مثبت تفکرات ځان ته جوړ کړي او ځان ته یو مشغولیت، ځان ته یو ورزش او یو کاروبار ځان ته جوړ کړي او کورنۍ سره زړسوي پیدا کړي، دلبستګي پیدا کړي کورنۍ سره او بیرته هماغه اعتماد چې د احتیاط په وخت کې له لاسه ورکړي و هماغه بیرته لاس ته راوړي. یو ډاکټر په مدامه توګه یو مریض سره او یو معتاد سره نشي پاتې کېدی چې هغه کنټرول کړي او هغه نظارت کړي چې دا څه کوي څه نه کوي، دا ټولې خپله هماغه مریض بوره اړه لري چې دا څه کوي څه نه کوي.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهر کاروان د دې اونۍ بس پر همدې ځای پای ته ورسېد. په دې بحث کې ارواپو مطیع الله وزیری، اجتماعي کارپو میوند خوشمند او ډاکټر نعمان پوپل راسره مېلمانه و چې کورودانۍ ورته وایو. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی خدای سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
زخ کله اختر د جونه کې په مخالو ندی، یو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی، یو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی. زخ کله اختر د جونه کې په مخالو ندی، یو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی، یو فتا ګل ندی بل فتا ګل ندی.
I'm gonna make it.
I'm gonna make you mine.